دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو تاسو ته د وخت خبرونه اوري زلزرانه سوسیم د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بیرنټ په پکتیا کې په یو تن باندې د قصاص ته حکم پلي کېدو ته خبرګون خودلی او په عام محضر کې د طالبانو د اعدامولو د لړۍ د بندیدو غوښتنې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د چهارشنبه په ورځ ناوخته نومبر 13 د اکسپرت ټولنیز شبکې کې په یو بیان کې د پکتیا ولایت مرکز د ګرزیز د خار په ورزشی سټیډیم کې د طالبانو د محکمې د پریکړې لمخې یو قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا پلي کولو انتقاد کړی دی. په دې بیان کې ویل شوی یوناما د افغانستان د حاکمو چارواکو طالبانو نه غواړي چې د اعدام سزا لغو کېدو ته په پاملرنې دی په بیړنۍ ډول په هر بڼه اعدامول وزنډوي. هم دا شان موږ د قانوني بهیرو عادلانه محاکمې حکومت ته درناوی په ځانګړي ډول قانوني اساسیتوب ته د لاسرسي غوښتنه کوو. طالبانو د حکومت سره مکمل د نومبر 13 ول چې د چهارشنبه په ورځ د پکتیا ولایت مرکز د ګردیز خار په ورزشی سټیډیم کې یو قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکړی ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت کابل ته د چهارشنبه په ورځ د ایران د عدلیه وزارت کې د بشري حقوقو او نړیوالو چارو د مرستیال عسكر جلالیان په مشرۍ د یو پلاوی د سفر خبر ورکړی او ویلي دي چې د پلاوی بعد د طالبانو چارواکو سره د افغانستان او ایران په زندانونو کې د پروتو بندیانو په اړه هم مسلو خبري وکړي. حمد الله فطرت د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته د پنځشنبه په ورځ نومبر 14 ویلي چې د پلاوی ته په کابل کې د طالبانو د حکومت د عدلیه د وزارت په ګډون د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو سره په دوانو هیوادونو کې د بندیانو د انتقال په ګډون په اړوند مسلو خبري وکړي. هغه ویلي دا یو خګام دی افغان بندیان را انتقال شي او د بند پاتې موده دلته په هیواد کې تیر کړي. ایرانی رسنیو د رپورت لمخې د ایران د عدلی وزارت د غپلاوی مشر عسكر جلالیان کابل ته د روانېدو د مخه خبري اعلان سره په خبرو کې ویلي چې د پلاوی بعد ایران نه افغانستان ته د افغان بندیانو افغانستان نه ایران ته د ایرانی بندیانو د انتقال په اړوند مسلو خبري وکړي. فرانسې د افغان میرمنو او ماشومانو تغذیه خکېدو لپاره ملګرو ملتونو سره 3.3 میلیون ډالر مرسته کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې فرانسې په افغانستان کې د امیدوارو او ماشومانو ته د پیو ورکونکو میاندو او ماشومانو د خوړو د شرایطو د خکولو لپاره دغه پروګرام سره د 3 میلیون یورو مرسته کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبه په ورځ نومبر 13 رسنیو ته په یو استولي خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې به د فرانسې د غمر د شوی پیسې دغه پروګرام لري مصرف کیږي. د پاکستان پوسټ د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان او د بلوچستان ایالت په کچ ولسوالۍ کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په دوو جلا جلا عملیاتو کې د 1200 وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د پوز د اما اړیکو ادارې ISPR په خبر کړي بیان کې ویلي دي چې د نومبر د 12 او 13 ترمنس په شپې د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د عملیاتو په محل اته وسلبال وجل او شپږ نور جوبل کړل. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې وجل شو او جوبل وسلوالو په کومو ډلو پورې تړاو لرو. تر اوسه کومي وسلوالې ډلې هم په دې اړه خبرګون نه دی خوله. سپیری مانی ویلی دی چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن با د چین د ولسمشر شی جنګ پینګ سره ملاقات وکړي. د دوی ترمنځ غونډه د روانې شنبه په ورځ د پیرو د لیما په ښار کې د اسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو اپیک د سرمشریزي په محل تنظیم شوې ده. دواړو مشرانو په 2022 کال کې په کالیفورنیا کې د اپیک په غونډه کې او په بالی کې د جی شلم په سرمشریزي کې هم ملاقاتونه کړي وو. یو امریکایي چارواکي خبريالانو ته ویلي چې دواړو مشران په پوسټ سره د تماسونو د نړیوالو کړکیچونو سره د مبارزې او د مصنوعي ځیرکتیا د خطرونو سره د مبارزې ترڅنګ د ګډو همکاریو په مسایلو بیا خبري وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پنځم نومبر سوار لسما په پایتخت تهران کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی ته ویل چې هواد به د ډار لاندې مذاکره ونه کړي. گروسی چې په امریکا کې د ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ د ټاکل کېدو یوازې سور زیرو ست تهران ته تللی، په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله سره د اسرائیل جګړو ته اشاره ویل چې په سیمه کې د یو بل نوي بحران د مخنیوي لپاره د ایران سره په اټومي خبرو کې نتیجې ته رسیدل خورا مهم دي. د گروسی له دې سفر سور زیرو وړاندې د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کارز ویل چې ایران تر بل هر وخت زیات په خپلو اټومي تاسیساتو باندې د برید کېدو له خطر سره مخامخ دی او دا اسرائیل ته فرصت ورکوي چې خپل تر ټولو مهم هدف ترلاسه کړي. د بشري حقوقو د سار سازمان پنځشنبه نومبر سوارلسما په یو رپورټ کې ویل چې په غزه کې د اسرائیلو له لوري خلکو ته د تخلیه مکرر امرونه، د جبري انتقال جنگي جنایت او د فلسطینی خاورې په ځینو برخو کې د توکم پاکولو په معنا ده. رپورټ کې ویل شوی د بشري حقوقو د سار سازمان داسې شواهد ترلاسه کړي چې خای اسرائیلي چارواکي د خلکو د جبري انتقال جنگي جنایت ترسره کوي. د بشري حقوقو د سار سازمان زیاته کړي چې په ځینو سیمو کې چې خای فلسطینیان ورته بیرته ستانه نشي، د اسرائیل کړنې داسې ښکاري چې د توکم پاکولو تعریف هم پوره کوي. تر نورو دونکو داود دی وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهمه طالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلې سي. پر وټونه کې به واوري چې ملګرو ملتونو د پکتیا په ولایت کې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو لخوا په عام محضر کې د یو کس قصاص کول غندلې دي او دا کار یې له بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللې ده. د طالبانو په خبره قصاص سوی کس د یو طالب په وجلو تورن و. یو شمیر دینی عالمان وایي قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح او څرګند حکم دی، خو دغه حکم د پولیس کېدو لپاره په افغانستان کې ځانګړو قوانینو، شفافې پروسې او تجربه لرونکو قاضیانو ته اړتیا ده چې طالبان باید په دې اړه اقدام وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي استاد رشاد بنټ په پکتیا کې یو تن د قصاص د حکم پلي کېدو ته خبرګون نه خودلې دي او په عام محضر کې د طالبان د اعدامولو د لړۍ د بندیدو غوښتنه کړې ده.
یونما د افغانستان د حاکمو چارواکو څخه غواړي چې د اعدام سزا لغوه کېدو ته په پاملرنې دي، په بیړني ډول په هر بڼه اعدامول وځندوي. همداشان موږ د قانوني بهیر او عادلانه محاکمې حقونو ته درناوی، په ځنګړي ډول قانوني استازیتوب ته د لاسرسي غوښتنه کوو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکون کړ. رچارډ بنټ د پکتیا په ولایت کې د اعدام د سزا پلي کېدل غندلي او دا ډول سزاګانې ظالمانه سزاګانې بللې دي.
زه د افغانستان د ګردیز ښار په ورزشي سټډیوم کې په عام حضور کې ویراون کې اعدام او همدارنګه د طالبانو له خوا نوري بدني سزاګانې ویدمونه غندم. زله طالبانو غواړم دغه سزاګانې چې د بشري حقوقو څخه څرګند سرغړونه ده سمدستي بند کړي.
د بشري حقوقو څار سازمانوي په افغانستان کې طالبان د حکومت له خوا د اعدام ورسته اقدام له بشري حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده.
What's particularly alarming about these punishments?
هغه چې د دې مجازات په اړه د اندېښنې وړ دي، دا دي چې دا مجازات په داسې چاپریال کې پیښیږي چې طالبانو په عدلي سیستم تر ډیره هغه خوندیتوبونه له منځه وړي دي چې په جرمونو د تورانو کسانو د حقونو یو ډول ساتنه کوي. هغوی همدارنګه رسنۍ هم په پراخه کچه خاموشه کړي دي، په دې معنا چې ټوله نړۍ هلته ژورنالستان نه لري چې خلکو ته ووایي چې دننه په افغانستان کې څه روان دي.
شپیر دینی آلمان وای قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح حکم دی.
قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح او سرګند حکم دی. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي سورې البقره کې ولکم فی قصاص حیات یا اولی الالباب، چې یو کس راجګیږي او بل انسان چې هغه په حق وجني هغه ویني ته وجني هغه ته د مرګ سبب کې نو د قضایي پروسیجر نه ورسته او د اثبات نه ورسته اغه کدی دی مقتول ورسه اغه نه بخیږي اغه بخنه ورته نه کی نو دا دوی حق لري چې د محکمې د حکم سره سم د قضایي حکم سره سم اغه باید قصاص شي.
دینی عالمان ټینګار کوي چې د طالبانو قضایي پروسې باید شفاف شي.
دا اهمیت لرونکو قضات شتون یو شفاف قضایی پروسیجر او وجود دی مشخص و ځانګړي قوانینو پښتون په افغانستان کې اسلامي شریعت سره دا د عدالت د پیلو د پیلو د فار ضرورت چې طالبان هغه د فار بعد اقدام وکړي.
د طالبان د حکومت سره محکمې د نومبر په 13مه ویلي چې د پکتیا ولایت مرکز د ګردیز خار په ورزشي سټډیوم کې یو قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکړی ده. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو راپورون کې ویل شوی چې محمد ایاز اسد د حبیب الله پر وسلوال طالب د خپل ځان دفاع په خاطر وژلې وو. په 2020 کال کې د اګست په میاشت کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته په عام محضر کې د قصاص د شپږمه پیښه ده چې د طالبان د محکمو لخوا تطبیق شوې ده. طالبان تل په افغانستان کې د اسلامي شریعت په پلي کېدو چې هغه یې تفسیر کوي ټینګار کړی دی. وحید فیضی، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 3098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 3098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د غزې ځینې برخې د قحطۍ سره مخامخ دي، په لویدیځه غاړه کې فلسطینیان د سختو کړاوونو څخه تیریږي. هغوی نسي کولای چې د کار لپاره اسرائیل ته ولاړ سي او په لویدیځه غاړه ټول اقتصاد د بحران سره مخامخ شوی دی. د امریکا ژغ خبریالي ریالي لیندا ګرستاین د لویدیځه غاړې رام الله شار څخه راپور چالیږلی دی چې تاسو ته پښتو ژباړه اوروبو.
د اکتوبر د 8 د حماس د ټیرریسټي حمله نمخ کې د لویدیز غاړې او غزې د 200 زرونه زیاتو فلسطینیانو په اسرائیل کې کار کوو چې د فلسطین د اقتصاد سره مرسته کوله. خو اوس د یو کال ډیر وخت شوه دی چې اسرائیل دوی ته د ننوتلو اجازه نه دا ورکړي او دوی ټول خپل دندې له لاسه ورکړي. زیاتره کسانو په اسرائیل کې د ساختماني کار کوو. شکری النجار چې د غزې دی او کورونه رنگوي د جګړې نمخ کې د اسرائیل پس ویلی خار پیرشوا کی کار کو خو اوس هغه کار نه لري او د لویدیز غړې پرملا خار کې بند پاتې دي. هغه نشي کوله اسرائیل ته ننوزي او یا غزه ته لاړ شي ځکه چې پولی تړل شوې دي.
الفتره اللي
د جګړې څخه مخکې حتی کله چې زه به کار هم وم خو آرام وم، زه د خپل کورنۍ سره وم، هیڅ ویره نه و. اوس اقتصاد خراب دی او زه د خپل کورنۍ د هوساینې او د غوې د خوندیتوب په اړه ډیره اندېښنه لرم.
النجار وای چې د غزې د استوګنې د 80% ودانې او ترڅنګ د هغه کور هم د اسرائیل په هوایي برید کې ویجاړ شوی دی. هغه وای چې لنی کمرغي کورنۍ په کور کې نه و. په غزې کې اقتصاد ویجاړ شوی او د ملګرو ملتونو اداري وای چې بیا رغول به لسیزه وخت ونیسي. د فلسطین په لویدیځ غاړه کې اقتصاد هم د جګړې په یو کال کې د پام وړ زیانمن شوی. د بیکاری کچه شاوخوا 30% لوړه شوی.
موږ د یو کال جګړې وروسته په لویدیځ غاړه کې د ناخالص کورنۍ عاید شاوخوا 12% له لاسه ورکړی ده او اوس د بیکارۍ کچه درې چنده شوې. بیوزلي به خامخا لوړ شي. اوس موږ په لویدیځ غاړه کې شاوخوا 15% د فقر سره مخ یو.
په لویدیځ غاړه کې ډیر کاروبارونه تړل شوي او یا هم د پام وړ کم شوي دي. فلسطینینګر رابی فلفل وای چې هغه په ډیر سختۍ د خپل ماشومانو لپاره خواړه برابروي. د اوسپنې زوکړکیو او کټارو کاروبار نوې سلنه راټیټ شوې ده ځکه چې هغه وای خلک خپلې پیسې د اساسي اړتیاو لپاره ساتي. یو بل فلسطینی خلیل ابو رئیس ورته احساسات لري. هغه د موټرو د ترمیم کار کوي.
واللي معاه 10 ليرات بجيبته يعني
خلق كارن كبي كتوك يو تصا بيسي ولري نو غوي غواري تشي د خړو لپاره خوندي کړی. غوي نه غواري تشي يو صنعتي سيمي تراشي تشي دروازي واخلي يا موټر جوړ کړی.
په لویدیځ غاړه کې ډېر فلسطینیان وايي په دې سیمه کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت ډېر ستونزمن دی. هغوی هیله لري چې د غزې جګړه زر پای ته ورسیږي تر څو خلک په اسرائیلو کې کار پیل کړي. دا وه د لینډا ګرډسټاین د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانی سوسی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
قدرمنو اوریدونکو په یو نوي رپورت کې چې د نړۍ ساباندی یو سلو شلو وتلو متخصصونو لخوا برابر شوی وایي چې د اقلیمي تغیر سره تړلې ځینې صحي ننګونې د ریکارډ تر کچه لوړ شوې دي په لانسټ ټي وی ژورنال کې د چهارشنبه په ورځ په خبر شوی د رپورت کې راغلي چې د تودوخه او وشکالي په ګډون د قحطۍ او سیلابونو سره سره د نړۍ هر هیواد کې اقلیمي تغیر د انسانانو ژوند ته او ژوند کې ګواښونه متوجه کوي تفصیل پر رپورت کې ووري
په پاکستان کې ګرمۍ د نړیوال معیار څخه دوه برابر زیاتیږي د نړیوال بانک ته په هانو د اټکل مخې په پاکستان کې تر 2009 کال پورې په اوسط ډول د سانتیګراد په کچه د 1.3 څخه تر 0.9 درجو پورې د هوا د ګرمېدو امکان موجود دی
مونږ د ریکارډ تر کچې رسیدلی یو کتا ستا یو بلګه وخایم تر 52 کلونو پورته عمر لرونکي کسان د تودیدونکو هوا له عمله د مرګ لګواخ سره مخ دي لیو 0.9 مره په دې خو د ګرمې له عمله مړینه 1.3% زیاته شوې ده د هغه کچه ده چې له ګرمې پرته دوه برابر زیاته ده مونږ د ریکارډ په کچا په 2023 کال کې زیاتې وچکالۍ سره مخ وو اوس د نړۍ د ځمکې 50% برخه له وچکالۍ څخه اغیزمنه شوې ده مونږ د لیدلې چې د خلکو روغتیا ته د تهدید له نظره دا څه ډول حالت دی په افریقا کې په سومالیا کې وچکالۍ د خلکو روغتیايي حالت لا پسې خراب کړی دی
د راپور لیکونکو وایي چې زیاتې ګرمۍ نه یوازې د خلکو ژوند اخلي بلکې پر کاري قوې باندې هم اغیز کوي
زمون درو یوري کولو او د زیان غاللو ټولونو د ملاتړ لپاره سیستمونه موجود دي د سیل باید د فوسلی موادو پر کارولو ونه کارول شي په نړۍ کې له 200 میلیونو څخه زیات خلک د انرژي له فقر سره مخ دي دغه وسایل کې د هوا د کیفیت د بهتري لپاره وکارول شي د هوا د ککړتیا لامل په کال کې 4 میلیونه خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي
ټاکل شوې چې د نوامبر په میاشت کې د کوپ د نشته مغونډه د آذربایجان په باکو کې ترسره شي د لانسټ ټي بي بنسټ د شمیرو کرنۍ راپور د دې لپاره خبر شوې چې د تګلارو جوړونکو تاړین معلومات ورکړي ترڅو د دوه موضوعاتو په اړه په کوپ کې خبرې وکړي د دې راپور لیکوالان د حکومتونو څخه غواړي چې په فوسلی موادو کې لپانګونې ډډه وکړي او پر ځای په پاک انرژي کې پانګونه وکړي ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن
خبرونه تیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه هر ماښام په شپږ بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
قدرمن اوریدونکو د هرات په ولایت کې مسؤلین وایي چې په ورستیو کلونو کې د کندلو کرکیله واده کړي او یو شمیر کروندګر د نورو کښتونو ترڅنګ د کندلو کرکیلې ته مخه کړې ده د دوی ته معلومات لمخې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې د کندلو کرکیله کیږي صفیح الله احمدزی په دې اړه رپورت لري
دا د هرات خار په لویدیځ سیمه کې د کندلو کروندې دي چې د حاصل راټولولو وخت یې را رسیدلی دی 24 کلن احمد په ایران کې مهاجر وو خو له 3 کلونو را پدې خو کله چې له ایران څخه راستون شوی د کندلو کرکیلې ته مخه کړې ده د په خبره د کندلو د کښت خواري کم ده او په لاندې موده کې هم حاصل ترسیږي
جیری به 150 من ما کنجد مازم زمین رو داره میکنه من 30 نیم ساعت که حساب کنه حدودا جیری به 60000 تا 65000 مثلا ما برداشت مامش از می کنجد شغل بکشا دگه سه گونه سپید بای کنجد بیتره خود به غمتی بیتره
په هرات ولایت کې د کنزلو یو لوی برخه د غوړیو په تولید کې استعمالیږي. د یاد ولایت په دې لرغونی کلا کې دننه د کنزلو غوړیو هغه کارخونه شته چې په دودیزه توګه غوړی پکې تولیدیږي. عبدالجلیل له 500 کلونو را په دې خوا د غی کسب دی او د ورځې شاوخوا 15 کیلوګرامه د کنزلو غوړی تولیدوي.
ما خود به 50 سال میشه من کسبیم. ای به نام خراس میگن، از خدا بیامرزا بریم و میراث موندن. بعد از مرگ ما انشاءالله با چه هسته دیگه انشاءالله ما برینو توسعه کردیم که این کسب یلا نکنه، سقوط کنه.
که چه هم دا لرغون سند در رکود سر مخده، خو دا عبدالجلیل پا چیر دا گوت و پشمیر کسان همشته چه لای دا جونده ساتل و حتی کوی. دا غپ خبره که دا کنزلو دا کخت کچه زیاده شی او حکومت د غوړیو دودیزو کارخونو ته پاملرنه وکړي، نه یوازې به دا لرغونې صنعت وساتل شي بلکې طبیعي غوړیو ته به د خلکو لاسرسی هم زیات شي. بلخوا د کرهنې ریاست وایي په دې وروستیو کې د کنزلو کښت د کروندګرو په منځ کې دود شوی او د هرات په شاوخوا 10 ولسوالیو کې کنزلې کرل کیږي.
بعد از کشت گندم کشت کنجد هم صورت میگیره. تقریبا حدود 937 هکتار ما کشت کنجد در ولایت هرات داریم که تولید از او تقریبا میشه 1000 تن بیشتر از او تولید خواهد داشتیم.
د یادونه ورده چې د هرات کنجد د کورنی مصرف تر څنګ بهرنی او هیوادونو ته هم صادریږي. صفی الله احمد زای، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او اوس به د یو داسې ځوان په اړه راپورټ واوري چې د ماشوم توپ رئیس د کورنۍ د اړتیاو بار په خپل اوجو اخیستی دی. دا ځوان په دیوالونو د 3D آرت او لوحو د خطاطۍ ترڅنګ شعرونه هم لیکي، خو لا خپل کتاب چاپولو ته نه دی توانېدلی. زموږ همکارې مسکا ساپۍ ورسره کتلی او یو راپورټ جوړ کړی دی.
پر دیوالونو د 3D هنر ترڅنګ د خطاطۍ هنرمند افغان کډوال لخپل اصلي ټاټوبي کونړ څخه لري د خیبر پختونخوا د ثوابۍ په ګندف نومي افغان پنغالي کې د ژوند 15 دیش سپلی تیر کړي. رضوان خاورین له 15 کلونو را په دیخوا د خطاطۍ او 3D هنر لاره د خپل کورنۍ لپاره روزي ګټي.
خطاطۍ مې 2001 کالو الار باندې تیرې دم یو استاد لګیا وغه لوحه لیکله، دا غیز نه زما شوق پیدا شو. بیا ما شاګردی شروع کړ استاد سره په 2009 کال کې ما کار زده کو. بیا په بازار کې ځان له دکان وکړو، دا غې د وجه نه دا غې باندې ما ځان له بس یو مړی رزق پیدا کولو. بیا دل د پلیکس راغې، پلیکس چې کله راغې زموږ په دې کارونو باندې ډیر زیات اثر پرېوته. کله چې اثر پرېوته بیا ما دې سره سره رنگمالی شروع کړه، هوم ډیکور بیا مې دا شروع کړه. نو موجوده وخت کې هم خطاطیم کوم، هم دا رنگمالیم کوم. دا زما په لاس باندې جوړ ډیزاین دی، دا تاسو کتلی شئ.
د رضوان الله هنرۍ مینه تر خطاطۍ محدوده نه ده. دی وایي چې د لیکوالۍ او شاعرۍ سره هم ډیره مینه لري.
نور څنګه کپوره مې دا ارمان شي نړیدلې هر افغان دی بیا ودان شي او خدای کې به هیڅ یو شی کم نشي، یو جنت ته په نامه افغانستان شي.
که څه هم تر 12 ټولګي یې زده کړې کړي، خو وایي تر 300 شیرونه یې لیکلي.
300 یا 350 چې د مازان سره کافي کې لیکلي دي. او کله چې د جمهوریت وطن کې نو ما کتاب باندې کار شروع کو. د کتاب نوم وو د حواس تر د اوخ کو کار د اوخ کو کار د کتاب نوم وو. هغه بیا چې کلالتا جمهوریت ختم شو دا سقوط شو ناغي بنیاد باندې هغه بیا پاتې شو.
خاورین غواړي خپل شیرونه د چاپ په غاړه خسته کړي ترڅو نور خلکو ته خپل پیغام ورسوي. دی وایي شاعری باید د ټولنې د خلکو لپاره یو پیغام ولري.
یو خودسی شیرونه لیکلی چې بس سټیج باندې سړی ولاړی او لاندې نو ته واوا کی په واوا باندې کار نه کی. دا سې شیر ولیکل شي چې هغه هم رواني جوړښت یې صحیح واضح صفای او لاندو کرخو کی پیغام پکې لولي. او زیاتره اوس وختونه کې زما په خپل ته هغه باندې چې زه غواړم چې معاشره ته باید موږ د سیو شیر ولې چې معاشره ته زده کړو کوي.
رضوان الله خاورین د کډوالو ځوانانو سره د مرستې لپاره لنډیوالو ادارو د مرستو خوښتنه کوي.
د یونیسیر لخوانه یا کم د سنور انجوګان راځي مسیسی چې کم راځي دا غیله خوانه خپل ته پروګرامونه ډیر دي. خو داغه پروګرامونه چې زمونږ کم دلته آبادی ده د ځوانانو کمی هلی داغه په بنیاد باندې بیا کمی دي. بیا هغه څنګه کی چې کوم څه مونږ غواړو.
بي وزلي د رضوان خاورین اراده نه دي کمزوري کړي. د لتنکې ځواني راهسه د خپل لسکسي ز کورنۍ سرپرستی کوي. مسکا ساپي امریکا غاګ سوابي ګندف کمپ.
طالبانو د افغانستان لندنه د امریکا غاګ رادیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاګ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کرا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټ چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 798 پیټ چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.